سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 8 منټه د دیش حقوق پرون ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه عمر کې خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد پیامدها و واکنش های احتمالی حکومت طالبان پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا و بررسی وضعیت صحی و چگونگی دسترسی مردم به مراکز صحی در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. اما نخست توجه کنید به چند خبر.
نتایج شوی راپورونه وایي چې افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په اوږدو کې نښته شوې ده. د راپورونو په اساس دا نښته د تېرې شپې په یوه بجه پیل شوې او د څو ساعتونو لپاره دوام درلود. دواړو خواوو درنې وسلې کارولې دي، خو په دغې نښته کې د تلفاتو د اوښتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی برمل پکتیکا، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از کشته شدن زنان و کودکان در حمله اردوی پاکستان در پکتیکا ابراز تأسف کرد. آقای بنت امروز جمعه در صفحه اکس خود با تایید اعلامیه یونما نوشته است که وای بر قوانین بین المللی، اقدامات پیشگیرانه، تحقیق و پاسخگویی درباره تلفات غیر نظامیان تاکید میکند. در همین حال مسئول صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان و منطقه در یک پیام در شبکه اکس نگاشته است که یونیسف از گزارش ها در مورد کشته شدن کم از کم 20 کودک در این حملات عمیقا اندوهگین است. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان گفته است که در حملات هوایی سه‌شنبه شب نظامیان پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند.
بلخواه اسرائیلی ځواکونو د پنجشنبه پر از په یمن کې د حوثی اغیانو په هدفونو بدون کړیدي چې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او لو څلوېښتو زیات ټپیان دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د یمن په لویدیځ ساحل او دنن یمن کې پوځي اهداف په نښه کړي دي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیلو د توغندیو بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو بریدونه ته دوام ورکړی دی. اسرائیل د جوابي حملو په ترڅ کې په ورستی هوایی برید که ده صنعا ده نړیوال هوایی دگر پگرون ده حسیانو بنسیتیز تایستات پنخه کردی. ده حسی اغیانو مشر عبدالمالک الحوسی ویلی چه اسرائیلو پا یمن که پر ملکی تایستاتو بریدونه کردی. حقا زیاده کردی چه ده اسرائیلو گواهونه ده یمن پرانده ده ناکامه ثبوت ده.
شورشیان سوری روز پنجشنبه 26 دسامبر پس از چند درگیری میان اسلامگرایان حاکم در سوریه و حامیان بشار اسد تدابیر امنیتی خود را در دمشق شدت بخشیدند و کاروانهای شورشیان مسلح در دروازه های ورودی شهر دمشق مستقر شدند. طبق گزارش یک نهاد نظارتی مستقر در بریتانیا، در برخورد نظامی میان اسلامگرایان که سوریه را تصرف کردند و حامیان دولت برکنار شده اسد روز چهارشنبه 6 جنگجو اسلامی کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری پس از آن رخ داد که جنگجویان سوری تلاش می‌کردند یک مقام سابق دولت بشار اسد را که متهم به صدور احکام اعدام و دستورات خودسرانه علیه هزاران زندانی بود بازداشت کنند.
در امریکا جغ ستاس جغ او یا صدای شما در خبرونی درنو ریدونکو استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ او تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ پشمیرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 15 15 8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
هو حکومت ایالات متحده آمریکا در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکا از اسلام آباد خواسته است تا در مبارزه اش با دهشت افغانی تلاش ورزد و که به گفته غیر نظامیان آسیب نرسد. اسلام آباد گفته است که این حملات به خاطر خنثا کردن تهدیدات امنیتی علیه شهروندان پاکستان انجام یافت. بر اساس معلومات حکومت طالبان در حملات هوایی دو روز پیش حداقل 46 غیر نظامی کشته شده است، اما یک مقام پاکستانی گفته است که در این حملات اعضای طالبان پاکستانی هدف قرار گرفتند.
درست پس از حملات هوایی پاکستان بر ولایت پکتیکای افغانستان، واشنگتن گفته است که از گزارش ها در مورد حملات هوایی پاکستان بر یک کمپ گروه تندروان اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان آگاهی داشته و وضعیت را نظارت می کند. وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به صدای امریکا گفته است که واشنگتن از پاکستان می خواهد تا در مبارزه با دهشت افغانی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در عین حال این وزارت از حکومت طالبان خواسته است تا اجازه ندهد که حملات دهشت افغانی از قلمرو افغانستان راه اندازی شود. با وجود آن که واشنگتن این حملات را محکوم نکرده، ولی به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که این حملات در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته باشد.
حملات در برمل پکتیکا با هماهنگی آمریکا اجرا نشده، اما حکومت فعلی پاکستان یک اجازه نامه عمومی بگوییم از طرف آمریکا داره که مراکز تروریستی را در افغانستان بمبارد کرده بتانه.
ولی به گفته این تحلیلگر افغان، نشانه های از نارضایتی مشاورین دونالد ترامپ از حکومت کنونی در پاکستان نشان می دهد که با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ این جواز ممکن باطل شود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، بر روزنامه دان این کشور با تایید حملات پاکستان در افغانستان گفته است که نظامیان پاکستانی برای حفظ مسئولیت مردم پاکستان از گزند گروه های دهشت افغان حملات را در مناطق مرزی انجام داده اند. ممتاز بلوچ روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت تندروان ضد پاکستان در افغانستان را تکرار کرد، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده اند.
ما برخی از واقعات در مرز با افغانستان داشتیم. نگرانی بزرگ پاکستان پیرامون لانه های امن دهشت افغانان در داخل افغانستان در صدر آجندای دو جانبه ما قرار داشته است. پیرامون همه موضوعاتی که اولویت دارند با مقام های افغان در تعامل می باشیم و می خواهیم تا همکاری تجارتی، تجارت ترانزیتی، امنیت و مدیریت مرزی را افزایش دهیم.
با گفته حکومت طالبان، در حملات هوایی پاکستان بر مهاجرین وزیرستانی در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند.
در هیچ طور نه ستاسو ماشومان شهیدان کلو ترخز و سپنگیری شهیدان کلو کور نده پیلان کلو، در کم شجاعت نده، در هیچ میلان نده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دي په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل تا یې مینه ورته باکړه.
پاکستان قبل از این در ماه مارچ نیز بر ولایت های پکتیکا و خوست حملات هوایی را انجام داده بود که به گفته طالبان در آن زنان و کودکان کشته شده بودند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
افغانستان د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ د پاکستان هوایي بریدونو په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارول دي. د وروستیو بریدونو د پاکستان او طالبانو پر اړیکو د بحث لپاره سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش مېلمه ده چې خرغلاس ورته وایو.
خیلی خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
دانش صاحب، د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو ویلي چې خپلو اتباعو ته د متوجه ګواښ د خنسا کولو په خاطر یې په برمن ولسوالۍ برید کړی دی. آیا واقعا خطر شته که وایي د حل لارې باید څه وي؟
مننه. وړاندې کوم تاسې ته جواب ده چې د پاکستان اوسنی حالت تر حد نه اضافه تر خراب دی. تر هغه چې تصور کیږي پاکستان داخلي سیاسي وضعیت او د ټي ټي پی سره د دوی درګیریانې تر هغه دوی د کنټرول څخه ناتوانه دي. دوی د عمران خان سره خپل مشکلات نشي حلولی. هر څه آفرونه چې ورکړي عمران خان ته عمران خان اگر رد کړي نه دي منلي. اوس نو په دې خاطر سره چې د پاکستان د خلکو اذهانو ته تغییر ورکړي د ادب لیډ ټاکلی دی چې څنګه کېدای شي چې د سوشیال میډیا او د پاکستان د میډیا او د تبلیغاتو څخه د پاکستان حکومت ځان وژغوري. الان دا چې دا یو شیوه د مبارزې نه ده خو دوی واقعا توان لري. ټي ټي پي عملا جبهوي جنګونه د دوی سره کوي چریکي جنګونه نه کوي. تاسو ولیدل چې د میران شاه او دې ځایو کې د دوی پر پوستو باندې منظم جنګ ورسره کوي. دوی باید په هغه جنگ کې د دوی مقابله وکړي. بله خبره دا ده چې که پاکستان دا کار کوي چې موږ د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوو او راځو د افغانستان په خاورې کې بمباري کوو، نو آیا که هغه وخت جمهوریت د طالبانو د کوټې پر شورا باندې برید کړی وای یا بمباری کړی وای دا شی پاکستان ته د زغملو وړ و که نه و؟ پاکستان شل کاله خپل په داخل کې دغه طالبان چې اوس په قدرت رسیدلی دي او د جمهوریت سره جنګېدل او هلته تروریستي ګروپونه درلوده او هلته انتحاري عملیات ترسره کول په پاکستان کې و، ولې هېڅ کله وخت هغه وخت جمهوریت ځان ته دا اجازه نه
ورکوله. په اصطلاح دوی دی د طالبانو په دغه شکل چې تاسو وایي ملاتړ کړی ولته دی ته ځای ورکړی.
بله
پاکستان هیڅ کله په دغه شکل باندې تاسو ورته اشاره وکړه نه تایید کړی چې طالبان ته داسې په پاکستان کې ځای ورکړی تر څو په افغانستان باندې بریدونه وکړي.
تاسو ته جواب ده چې پاکستان عملا د دې څخه انکار کړی دی. او تاسو د خلیلزاد متواتر مرکی واوري د خپلواکو جرنالستانو مرکی واوري. او تاسو ته جواب ده چې د قطر مذاکرات چې جریان درلوده طالبانو رهبري به راسته پاکستان ته دلته بې مشورې کولې خپل د رهبري سره. عملا معلومه خبره دا وه چې طالبانو مرکزونه په پاکستان کې وو او پاکستان څخه رهبري کېدل او د پاکستان څخه پلان او برنامه
طرح کولی د افغانستان جمهوریت پر ضد. بله خب دانش صاحب، به نظر شما چرا اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان بر سر تحریک طالبان پاکستان در این اواخر بیشتر شده؟
پاکستان تقاضا داره از طالبای افغانستان که رهبرای تی تی پی را دستگیر کرده برای پاکستان تسلیم کنند. الان ای که تی تی پی در درون یا در دستگاه جنگی طالبان نفوذی بسیار وسیع داره و ای توان نملا هیبت الله داره، نه خلیفه سراج الدین داره او نه ملا یعقوب که بتانه رهبرای تی تی پی را دستگیر کنه و با پاکستان بسپاره. تی تی پی در مدت 20 سال در پهلوی طالبای افغانستان در مقابل جمهوریت جنگیدن و صدها نفر تلفات دادن که جنازه هایشان در وزیرستان دفن کردن. اونا از القیاس چنین حمایت را کار دارن که بتانن در مقابل رژیم پاکستان برزمن و او شریعتی را که طالبای اماراتی در افغانستان میخواهد تی تی پی در پاکستان از القیاس چنین حکومت را میخواهد تشکیل بده.
دانش صاحب، طالبانو گواه کرده چه پاکستان تا به زواب برکی، واقعا طالبان دی وستری دا زواب بسر رقمی؟
احتمالا دا دیست چې تاسو ته جواب ده چې دا جواب ته نادانه ده چې افغان طالبان به هلته املکی یا به هوایی یا به زمینی په عین وخت کې چې دا حمله وشوه یو ډېر خطرناک ځانمرګ برید په بلوچستان کې وشو. د دوی تقریبا 21 فوجیان یې له منځه څخه یووړه، 3 کسان یې زخمي کړه. دغه فعلا چې موږ تاسې چې خبرې کوو د طالبانو د ټي ټي پي او پاکستان ګواکو تر منځ عملا جګړه روانه ده، منظم ډول باندې جنګ روان دی. یعنې دا انتقام په شکل د غیر مستقیم باندې عملا امارت اسلامي د پاکستان څخه اخلي. ولې دا چې دوی توان د دې نه لري چې هلته بمبارو کی یا پر مرز باندې کوم عملیات شروع کی دا د دې د نو پای حکومت او کمبود تسلیحات او ټکنالوژي دی ولی عملاً د ټي ټي پی عملیات د برمل د ولسوالۍ نه وروسته دا مطلقا په پاکستان کې شدت موندلې دی او دا شدت به لا هم تر دې نه اضافه تر شي. دا چې تجاوز ده چې د پادیر او طالب افغاني طالبان حاضر دي چې ولر شي د ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان د حکومت په مقابل کې وجنګیږي. کدا اړیکې په دغه شکل ترنګلې پاتې شي ورځ تر بلې د ټي ټي پی کسان ډېریږي او افغاني طالبانو ملاتړ به ترلاسه کړي او عملاً به افغاني طالبان د دې سفوبو کې د پاکستان د حکومت پر ضد به وجنګیږي.
خب آقای دانشبه، گفتی مقامات پیشین نظام جمهوریت در افغانستان در چند سال گذشته پاکستان حملات راکتی را بر مناطق شرقی افغانستان انجام میداد. فکر میکنین آن زمان کیها هدف قرار میگرفتن و چرا آن زمان به این حملات پاسخ جدی داده نمیشد؟
ببینین جمهوریت که یک حکومتی بود که صلاحیت عکس‌العمل عمل را در مقابل پاکستان بدون مشوره امریکایی‌ها نداشتند. بایدن در یک وقت در یک نشست خود به کرزی گفته بود که 50 برابر پاکستان بر ما نزدیکتر نسبت به افغانستان است. با وصفی که امریکایی‌ها در اونجا نیرو داشتن با میلیاردها دلار اونجا مصرف میکردن، اما دوستیش با پاکستان نزدیکتر بود. اما فعلا که طالبا قرار دادن تقریبا در مقابل هر عملی پاکستان عکس عمل را نشان دادن و امی لحظه هم ما شما در دندی پتان سر مرز پاکستان جنگ جریان داره. عملا طالبان نیروهای خود در اونجا بردن، اما یک سری اختلافات در درون طالبا هم بروز کرده. در مورد عکس عمل نشان دادن بین تیم قندهار و شبکه حقانی یک تعداد خواهان عکس عمل بسیار جدی هستند، اما تعداد دیگیش هم پیشتنداری از خود نشان میدن و میخواه این موضوعات را از طریق گفتگو حل بکنن. ولی دیده شود که بالاخره طالبا میتونن که ماشین جنگی خود در مقابل پاکستان کنترول بکنن، یعنی این زمان ثابت پاس کرد.
اوز چویل که گی طالبان پاکستان سرخی اړیکی او رابط لري، اینش کوله چې د نورو لارو نه دغه مسائل حل کی د دې په ځای چې دواړه خواوې په اصطلاح سره پوځي نښتي وکړي؟
ولله پاکستان عملا د خپل سیاست هم په استهزاح او مسخره باندې ونیوي چې د دوی نماینده صادق خان په کابل کې دی او راغلی او هغه پلان داسې جوړ کړی و چې د وزیر داخله، دفاع، خارجه او حتی کندهار ته ولاړ شي، د ملا شیرین سره هلته مذاکرات وکړي د دې موضوع د حل دپاره. پاکستان خپله پالیسي په خپله مسخره کړه چې د یو خوا هیات رالیږي او د بل خوا څخه بمباری کوي. دا په دې معنا دی چې پاکستان د زوره څخه غواړي چې کار وکړي واخلي او دوی نه غواړي چې مذاکراتي لاره مخته یوسي. که د مذاکراتو په درشل کې دوی داسې یو کار نه وای کړی، احتمالات د دې وجود درلوده چې طالبان هم چې د امریکا د خوا څخه ورځ تر بلې ناامیده کېږي او امریکا طالبان په دې نظر باندې دي چې د ترامپ اداره به د دوی سره ډېره سخت برخورد وکړي. دوی د منطقې او متحدینو ته اشد ضرورت لري، په شمول د پاکستان او ایران او آسیای میانه. دا پاکستان د چی پالیسی پر ځای باندې د زور او نظامی عملیاتو څخه کار کوي.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش صاحب، ډېر زیات مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې وکړ.
تشکر از وختستان.
هیچ چیز مطلق نیست، نه منفیگرایی مطلق است که ما مطلق نباید منفیگرا باشیم و نه هم مثبتگرایی مطلق است.
میکروب میتونه مشکلات جدیتری را مثل التهابات وسیع جهاز هضمی و خصوص معده و زخم‌ها و حتی سرطان معده را به بار بیاره.
ایدز که در معتدین په منځ کې زیات وي چې دوی یو ځای سر راټولیږي، له وی پیچکاری استفاده کوي او هم غیر محفوظی جنسی اړیکې لري.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در حالی که
د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د 2023 کال د دسمبر پر وروستۍ اونۍ کې پیل شو. چارواکي وایي د دې کمپاین له لارې خبر پښتونخوا کې د 15 لکو څخه څه باندې 16 لکو پورې ماشومان واکسین شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د مسکا صافی رپورټ.
پولیو یا د ګزن ناروغي چې درملنه نه لري او ماشومان ټول عمر د مازورې سره مخ کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د کال ورستۍ کمپاین بشپړ شوی. د پولیو کمپاین چارواکي وایي په دې کمپاین کې په خیبر پختونخوا کې 6900 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی چې په دغو کې شاوخوا 1400 افغان ماشومان دي.
ما خپل ماشوم ولویجی هسپتال ته راوستو همدې لپاره چې پولیو کترې ورته ورکړی شي، ځکه چې انسان دې سبا دې تا چې ورنکی نو ماشوم مازوره کېدیم شي. دا یو ډېر ښه هغه وي چې ورکړی شي ماشوم لپاره، ځکه سبا انسان دې همداسې مازور یا بل څه بیماریانې پې کېږي. نه نه ښه دی چې اوس نه ورکي، مونږ هر ټایم بای ټایم ماشوم لپاره دا کترې ورکو.
ماشومان کم چې د 15 کالو نه کمو اته لکه 15 او وسوا 15 دا زموږ ایڈمنسٹریٹیو ٹارگیٹ ہو چې دی کې گیسٹ ہم راضی اسکول گوئنگ چلڈرن آل یو زیرا بل زینا ټول ایڈمنسٹریٹیو ہو کہ زموږ د ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ تاسو یاد وے نو دا غو وو لکا دریش پیتو او تقریبا سشپک سوا دا زمونگو دا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ کم چی منگا ایڈمنسٹریٹر ٹارگیٹ سل دا یو سل 3% اچیو کرے دے منگ سرا دا 500 کالونا کم چی کم معشومان دی پا پیخور کی افغان ریفیوجیز زمونگ رونا تقریبا یو لک معشومان راؤنڈی بوٹ دا منگا ویکسینیٹ کو واکسین ورکو.
ډاکټر فیروز شاه وایي د پولیو واکسین سره د یو شمیر کورنیو د مخالفت له امله دا کمپاین 100% نشي پلي کېدی.
یوز ډیمانډ بیس ریفیوزل دی، ډیمانډ داسې عجیبه ډیمانډ وي چې مالا بجلی راواله، مالا ګیس راواله، ماتا داسې لایک ماتا سړک جوړ کا. اوس کم چې د پولیو سره دوی ریلیټ کوي، دوی ذهن کې دا وي چې پولیو نه انکار د هر څه حل دی، حالانکه دا یو ځانله ډیپارټمنټ دی، یو ځانله سیز دی. ځینې پکې دی مذهب طرف ته دي چې دا مثال بطور باندې نس بندې طرف ته د بچو د نش طرف ته ډېړښتې بوزي. ځنې پکې داسې مونږ وبوایو چې هغه ته کله کله مو ته ډایرکټ ریفیوزل یا داسې یو نوم ورکو چې یاره بس زما زړه نه غواړي، زه نه ورکوم. او ایون دې کې دومره سخت ریفیوزل هم راشي چې کله کله پکې ماشوم خپل رو باسي که تاسو په ما زور کوي نو زه دا ماشوم به ختم کوم او خو لکه ورکوم نه، دې پورې ریفیوزل مونږ سره لاړ شي.
په دې کمپاین کې پر واکسیناتورانو بریدونه هم شوي. چارواکي وایي دا ډول بریدونه واکسیناتوران هم له ویرې سره مخ کوي.
مونږ خو بار بار ورته یو پلان ورکو خو بغیر سره سره داسې پیښې وشي چې هغې کم از کم د ورکرانو په ذهن کې یو یره کینولې ده او د هغې د وجې نه هغه ښه طریقې سره هغوی ښه خپل افیشنټ طریقې سره کله کله کار اونه کړی شي، ځکه چې ذهن کې خامخا یره وي انسانان دي.
د شمیر له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. 22 په بلوچستان، 13 په خیبر پختونخوا او سند او یوه په پنجاب او اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی مردم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. در همین مورد با محترم دکتر صاحب نقیب الله صافی، استاد صحت‌عامه در دانشگاه آریزونا صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ با ما هستند.
صافی صاحب، خبرون تخرق است.
سلامونه تاست و تاست طول دیدون که بودون.
علیکم سلام دکتر صاحب. اگر موضوع عدم دسترسی مردم به مراکز صحی در نقاط دوردست افغانستان را به بررسی بگیریم، به نظر شما تاثیرات این کمبود چقدر نگران کننده است و چگونه میتونیم مشکلات مردم را در این عرصه کمتر بسازیم؟
تشکر. سلام به شما و به تمام بیننده های محترم پروگرامتان. ما امی دسترسی برای خدمات صحی در افغانستان یکی از مشکلاتی بوده که طی تمام امی دهه‌های اخیر وجود داشتن. ما امی قوای بشری ما به استاندارد و حداقلی که سازمان صحی جهان توصیه میکنم به او اندازه نبوده. ما مراکز صحی به صورت کافی تمام اطراف نداشتیم. تقریبا توسط 35-40% قوای بشری خود ما تمام اطراف خدمات صحی بهش برابر میکردیم و در شهرها اکثر دکترها و نرسا و کارکنان صحی که تقریبا 65-70% در شهرهای کلان متمرکز شده بودن. ببینیم در افغانستان تقریبا 80,000 کارکنان صحی وجود داره که 24,000ش دکتر و 48,000ش نرس قابله و 10,000ش هم کارکنان صحی است که WHO میگه کم از کم شما باید 23 نفر دکتر یا کارکن صحی برای 10,000 نفر داشته باشید. افغانستان در وقتای خوبش 9 نفر داشت.
بله دکتر صاحب، بس چه
پا... از او خیلی مشکل داشت.
افغانستان که په تیوی نستون که دنجون پر زدک رو بندیز لگول شده ده و تاسو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روغتیایی خدمات لاسرسی نلري، دا به څومره په روغتیایی خدماتو پر رسولو کې اغیز ولري؟ کولري څومره به وي؟
زه په درې خبر غواړم بحث کوم. دا یو جز ده. ګورئ، اول دا چې زمونږ عمومي روغتیایي کارکوونکي کم دي. په پخوا هم مونږ په ډاکترانو کې 40% ډاکترانو ښځې وې، 80% نارینه وو، په نرسانو کې 10% نارینه وو او 80% ښځې وې. اوس په چیرې زمونږ او یو عمومي تعداد کم و. مونږ دا دوه ستونزې درلې. درېیمه ستونزه دا وه چې روغتیایی مراکز په کافی اندازه وجود نه درلود، اگر چې اوس د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز صحي جوړ کړي، چې دا ښه خبره ده، ولې دا چې ته به ډاکټر ورته د کمه کې، نرس ورته د کمه کې، دا ډېر یوه غټه ستونزه ده. مونږ د پخوانه کمبود درلوده او اوس ما د مخکیني ارقام ځکه یاد کړل چې په هغه ښو وختو کې مونږ تقریبا 60% کمبود د عمومي توګه باید د روغتیایي کارکوونکو درلوده. دا چې پس له دې نورې ښځې به نه تربیه کېږي او مونږ په پاکستان، په ایران، په نورو همسایګان باندې به تکیه کوو. فرض مثال ما پرون چې د خبرونو کې ولیدل چې د ازبکستان نه ډاکټران او نرسان راغلي دي چې په بازار کې خدمات وړاندې کړي. یعنې زمونږ دا یو ډېره خطرناک ترینو خبرونه ده چې د هیواد راتلونکي ته ډېر ضرر لري. دا چې ډاکټران تښتي د دې لپاره چې بچي تعلیم نه لري، تعلیم کولی نه شي، دا خو لا بله ستونزه ده. او یو بل آخري خبره، تقریبا د 2020 کال نه راپدې خو د IOM د ارقامو په اساس درنیم میلیون افغانان د هیواد وتلی دي چې په هغه کې 30% پورې ډاکټران او نرسان او روغتیایي کارکوونکي وتلی دي، چې دا بل غټه ضربه ده د روغتیایي سیستم لپاره.
خب ډاکټر صاحب، برنامه های پیشنهادی توسط طالبان چقدر به نظرتان جنبه عملی داره؟
خب برنامه پیشنهادی فیلی که است که ساختمان ساخته شوه، این جنبه عملی هم داره. منابع هم است، اگر فساد اداری نباشه، پیسه دزدی نشوه، ساختمان ها جور میشه. این کم مشکل نیست. ساختمان من مطمئن هستم که جور کرده میتونن، ولی این که او ساختمان خالی را کی دو سهم بگیره، دکتر از کجا شوه، نرس از کجا شوه، قابله از کجا شوه. سکر این ما مرگومیر مادرها با مراتب پایین شد در ظرف 20 سال 25 سال گذشته، از 1600 رسید به 650-660 در کمی در 100,000 تولد. این باید کارکن زن باشه، باید یک قابله باشه که خدمات عرضه کنه، ولی ما اونجا تربیهش بند کردیم. ما امیر میخواییم به مراتب تکرار کنم که با وجودی که بعضی مقامات حکومتی ایره من حیث یک فشار از طرف غرب میبینم، ولی ما من حیث یک افغان نه اینو نمیگم که این فشار غربی، این برای اولاد ما، برای خوار ما، برای دختر ما، برای مادر ما، برای خانم ما، این خدمات صحی باید عرضه شود و برای زو باید یا با مکتب براوه. در غیر از ما متبقی کارکنان صحی هم از دست میدیم به خاطر تعلیم اولادایشان یا از وطن میبرن.
دکتر نقیب الله صافی، دیر از یاد من چه پده پروگرام که برمون سره گردون بکر.
تشکر از وقتتان.
من نتاشتم.
قدر من دوستان دوز منگ دیو و نیخ براونه. تربیه.
تا برنامه بعدی که در سال 2025 خواهیم داشت شما را به لایف پاک میسپاریم. ایام با کامتان.
دنن او وضعیت په پروګرام کې په افغانستان کې د توریزم او د تاریخي آبادات او د رغولو په امکاناتو غږیږو. څو شپې وروسته دا مسله د دوه تنو کارپوهانو سره راسپړو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی د نن وضعیت پروګرام ته. زیبا خادمی نیم ساعت به د خبرونه ادامه ولري، او نن د بحث مسله دا چې په افغانستان کې د توریزم او تاریخي آبادات او مسله راسپړو. دوه تنو سره به وغږیږو، د دوی نظریات به واوري چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې توریزم ته زمينه مساعده شي، او آیا د دې امکان شته یا نه. ځکه د کار پیدا کولو یو وسیله هم دا ده چې کېدی شي خپل افغانان افراد د دې لارې د یو کار خوند شي او وکړي شي خپل اولاد ته نفقه برابر کړي. دا هم د کار یو لاره ده، او هم چنان کچېری دا مسله د دولتونو یا حکومتونو لاري وینو بیا اواید د دې لارې نه ډیر زیات راځي یو مرکته. نو موږ ګورو چې په دې شرایطو کې امکان شته یا نه. ځکه ډیر افغانان علاقه مندي لري چې افغانستان ته لاشي، او په دې برخه کې هلته څه کارو کې هم ځان لپاره او هم د ولس لپاره یو څه خدمت وکړي. نو لږ وروسته زه غواړم چې په همدې مسلې کې د سیاسي چارو کارپوه خلیل احمد نادم صاحب سره وغږیږم، همداشان د تعلیمي او بشري چارو مبارز ډاکټر عثمان نورزی صاحب سره وغږیږم. تاسو به د دوی نظر واورئ، مګر د دې نمخ کې یو څو خبرونه لرم. د خبرونه به وایم بعد دینه به ملمنو سره بیا زمونږ بحث واوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې د ایران او پاکستان ونوي کورنۍ افغانستان ته سنی شوې دي. د اژانس خبر ورکړی دی چې د تورخم لارې پرون دولس کورنۍ، د قندهار د سپین بولدک لارې نه دیارلس کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پلل لارې نه یو دیرش، او د هرات د اسلام قلال لارې نه یو سلوی کورنۍ بیرته افغانستان ته سنی شوې دي. خو د دې خبر سره جوخت دغه ټکی پکې نه دی راغلی چې دا کورنۍ په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي که شړل شوي دي د افغانستان نه، یعنی افغانستان ته بیرته لیږل شوي دي جبران. او ځکه چې تاسو ته قدرمن اوریدونکو معلومه ده د رپورټونو له قراره چې پاکستان د 2023 کال د نومبر د اول نیټې نه د بیا اسناد مهاجرو ایستل پیل کړی دی. هغه کسان بیرته وباسي او افغانستان ته لیږي. همداشان به ورپسې ایران هم همدغه اقدام وکړ چې د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه، او دا لړۍ تر اوسه پورې ادامه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستر محکمې بیا یو خبره کړې ده، ویلې دي چې په تیرو درې اونیو کې سباندې، یعنی د 500 زیاتو کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. د دې محکمې ویان عبدالرحیم راشد د کورنیو مطبوعاتو له لارې ویلې دي چې دې کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګو، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، قندوز، سمنګان، پکتیکا او پروان په ولایتونو کې په عام محضر کې د ولس په مخ کې سزاګانې اورول شي او سزاګانې ورکړ شوې دي. د بشري حقوقو ډلو په طالبانو باندې انتقاد کړی دی، او بیا یې ور باندې غږ کړی دی چې د بشري حقوقو اصول رعایت کړي او د بشري حقوقو درناوی وکړي، او د تورانو کسانو د محاکمې بهیر باید شفاف وي. که شفافیت موجود وي نو ډېر سوالونه به حل شي. بل مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په هغو پالیسیو او تګلارو باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې، یعنی په افغانستان کې، د ښځو او جنکو بشري اساسي حقوق بیخي زیات محدود کړي دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس رینفلد پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ده، په هغه کې ویل شوي دي چې د افغانستان په حق له د امنیت شورا د دسمبر د 12 غونډې په حق له د دې شورا غړي د طالبانو د اوغو پالیسیو او اقداماتو له امله اندېښنه لري چې د ښځو او جنکو بشري حقونه او اساسي او بنیادی ازادۍ محدودوي. د امنیت شورا غړو خپل 2023 کال پریکلریک ته په اشاره باندې د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او جنکو د بشپړ مساوي او مسؤل ګډون په ارتیا باندې ټینګار کړی دی او له طالبانو نه غوښتي دي چې زر زر زره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو په زده کړو د بندیز بند کی کم بندیز چې لګولې دي او له دې پالیسیو او چلن نه لاس واخلي. قدرمن اوریدونکو دا یو سو خبرونه و چې تاسو واوریدل او بس سو شیبو کې خبرونه د ملمنو سره بس پیلو. قدرمن اوریدونکو اوس راځو د ته چې په افغانستان کې بیکاری ده، ژمه ده، یخنی ده، ډیر خلک د مجبوری ورځې ځوانان خصوصا ایران او پاکستان ته ځي سره د دې چې هلته مشکلات موجود دي، مګر بیا هم دوی هڅه کوي هغو ملکونو ته ځي تر څو هلته خواري او مزدوري وکړي. خو ډیرو خلکو سره سوال ده او هغه دا ده چې که په افغانستان کې توریزم ته زمینه مساعد شي، په خپل افغانان به په خپل ابتکار باندې شرکتونه جوړ کړي او هوټلونه به جوړ کړي، خلکو ته به کارونه پیدا شي. دا دوی فکر کوي چې د کار د پیدا کولو یو لار او یو وسیله ده. نو تاسو څه فکر کوئ؟ روسه کولای شي چې بیا ستاسو غاک پروګرام ته راشي، الته خپل نظر سرګند کړي چې توریزم په افغانستان کې وده کولای شي، انکشاف کولای شي، د دې امکانات شته، شرایط ورته مساعد دي او کنه دي، څنګه کېدای شي، څوک مسؤلیت لري چې شرایط ورته مساعد کړي. په دې برخه کې اول ملما زمونږ چته او دغه نظر غواړم واورم، هغه خلیل احمد نادم صاحب دی. نو وګورو چې نادم صاحب دې برخه کې څه نظر لري. همداشان بل کس هم په دې پروګرام کې ما سره شامل دي، خو تر اوسه پورې هغه نه دی راغلی. هغه ته به هم کوشش وکړو چې بیرته ورورسیږو پروګرام ته راولو. نو یو څو دقیقې به هغه لپاره انتظار وباسو. خو نادم صاحب، تاسو سره زه غواړم په دې وغږیږم چې په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي او ولس ناداره دی، ناچاره دی، اما ځینې کسان په کشته غواړي کار وکړي، غواړي ابتکار وکړي، غواړي اجازه ولري، غواړي نړیوال ورسره مرسته وکړي او دوی وکړي شي هغه خپل نظر د پاره کار وکړي، عملی کړي چې عمرې جوړي ځان ته پیدا کړي په دې شرایطو کې. دوی فکر کوي چې دا توریزم یو لاره ده، ځکه افغانستان ډېر ښه ملک دی، ډېر تاریخي آبادات لري، د سایلو سیاحت ډېر ځایونه لري، ډېر غرنی ملک دی. په خو وختو کې هم په افغانستان کې توریزم ډېر پرمختګ کړی و، خصوصا د شلو کلونو کې د تیر حکومت د تیر جمهوریت په وخت کې مثلا ډېر کار شوی دی په دې برخه کې، د راپورټونو له قرار البته. اوس دغه د بیامنۍ له وجه او دغه جګړو له وجه په دې تیر درې کلونو کې بیا د تاریخي آبداتو د رغولو خبر هم نه دی راغلی چې دا یو ضرورت دی او توریستان جلبول شي او جذبول شي او امنیت خو طالبان دی که وي امنیت شته. نو زه غواړم اساس نظر واورم چې آیا ته فکر کې توریزم انکشاف او وده لپاره په افغانستان کې امکانات شته؟ کنی وي څنګه ورته امکانات برابر دي شي؟
سلام دوست آقای خادم صاحب، تاسو درنو همکاران، تاسو د رادیو او تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته ګور یو درن ملمته چې په باس کې ان شاء الله شوه د یم واسسي خبر دا د اول خو دا به تاریخ کو چې د یو هیواد هویت هغه دغه هیواد تاریخي آثار او آبادات دي. نو افغانستان د پاره هم چون یو تاریخي هیواد دی، په هر ولایت کې بلار سي هلته ډېر تاریخي آبادات دي، تاریخي آثار دي، حتی د ملګرو ملتو په دغه کې هم سبسوي دي، لکه بامیان، بوتان، لکه نور د هرات منارونه او نور ځایونه چې ډېر ارزښت لري. او تاسو کې تاریخ دوګوري افغانستان زما چې په یاد دی د ظاهر شاه د وخت دومره توریست به افغانستان تر اتله چی یعنی که درواغ جان نشم 10% شاید چی نفوس مرتاسی توریست و او طول اوتلونه پکار لیدلی و تکسی و ترانسپورت پکار لیدلی و ولس پکار لیدلی و دکانداران پکار لیدلی و حتی مستری خانی پکار لیدلی و چی دا دیر دا افغانستان دا پار خی آید دا خلقو تلاس کوله او کتاسی نوری وادو تا وگروس مثلا ترکیه تقریبا او یا فیصد دا دوی بودیجه دا توریزم للاری تمویلیجی او تاسی که مثلا مصر تا وگره مصر اغا فیراونان چی دواد خطایی کوله گوره چی اوست تقریبا پا کال که 8 میلیارد دالت اشکل سویده چی دا توریزم دا دوی پا واسطه چی خلق رازی دا هرمان د مصر ګوري پیراونان ګوري تاریخي آثار ګوري یعنی څومره سیلانان راځي مصر ته افغانستان هم څلور فصل منظم فصل لري د اقلیم له لحاظه هم تاریخي آثار لري هم په اصطلاح طبیعت طبیعت لري سندونه لري دری ښایسته دری لري حتی په ژمي کې د هندوکوش او پامیر وګوري چې دومره واوره لري چې د سکی لپاره خلق راتلای شي او بارانیان راتلای شي او دلته منتها څه چې کوم بوته څه چې بعد دولتونه کړي وای نه دي کړي هغه سړکونه دي تاسو مثلا ښایسته نورستان ته وګورئ بدخشان ته وګورئ کونړ ته وګورئ نور ځایونو ته وګورئ افغانستان فاریاب ته وګورئ بادغیس ته وګورئ هر ځای چې تاسو لاړ شئ داسې ښایسته ځایونه چې یو ته بل نه ښایسته دی اما څه چې نشته و سړک نشته څه نشته معیاري هوټلونه نشته څه چې نسته صحیح مراکز نشته چې یو سیلانی راځي او دغه هلته تداوی شي خو دا افغانستان تقریبا د اوس 10 میلیونه وګړي لري چې په بهر کې ژوند کوي چې زیاتره پاکستان ایران کې او په نورو اروپایي او حتی افریقایي وادونو کې استرالیا امریکا ټول ځایو کې افغانان شته دي او افغانان ډېر علاقه مندی لري چې خپل وطن وګوري نو کچيري زمينه مسایل سه اول خو د هوایی مثلا ترانسپورټونه پالیزي دلته ولس پکار لري دلته د مرکزونه د توریستي شرکتونه جوړيږي او دلته باید چې مثلا په توریستي شرکتونو کې ځوانان وروزل شي تاریخ او جغرافي باید زده کړي چې سیلانیان راځي دوی د رانما په توګه ولاړ شي او دوی ته تشریح کی ارزای د سیلانیانو سره یعنی په هر برخه کې کیدای شي چې په سلا په دغه برخه کې دغه وکړي کچيري دولت سړکونه جوړ شي زه اطمینان درم چې افغانان هم چې سرمایداران دي دوی کولای شي چې د هوټلونو په جوړولو کې پنګونه وکړي او تفریزایونه جوړ کړي اته د غرونو د درو په منځ کې هغه انتقالي هغه گازونه دی گاز ورتوایو یا ورتوایو چې بیور کې چې سیلانیان چې راځي دغه نه استفاده وکړي یعنی د افغانستان د پر دومره پوتنشال د توریزم په برخه کې شته چې مونږ د اته اټکل کولای نه ځاته د کابل وګوري مثلا بالاحصار د کابل کداغه جوړ شي هم هوټلونه پکې جوړ شي هم موزیم جوړیدای شي هم یو تفریح ځای اته د کابل نه ته د کابلیان لپاره د نورو وګړو چې کابل ته راځي مثلا افغانان د دوی لپاره بارنیان چې راځي یعنی کولای شي چې ډېر زمينه برادر شي مثلا مشتاسي دې سندونه لرو په دې سندونه کې دمان جوړیدای شي او هغه د برق لپاره ولې د کشتیرانی لپاره د سیلو سیاحت لپاره یعنی کولای شي چې زنی ګټ پورته شي
نادم صاحب محترم تاسو دا ټول خبرو چې وکړلیم ویلي چې افغانستان د سیمه مناسب دی د توریزم لپاره او کدا وشي کدا وشي کدا وشي دا ټول سوالونه دغه ک دا به څنګه وشي څوک به وکي یو امکان شته یا نه مسولیت د چا دی په دغه شرایطو کې چې د افغانستان دی اوس
اوس ګوري چې مسولیت دا دی چې دا زموږ تاسو ځغ کده مسولین اتمنی اوري کنی اوری نوری اوری دوی توایی چه رازهی کار و آل کار تو بسواری و دغ برخی تا موش پخوا گردندوی اداره دولود
بله
در وزارت اطلاعات کلتور پا چوکات که چه دا گردندوی اداره دیر فعال و اوست بگره دولت تا پکار دا اول خو تاریخی اصال باید ورغ ورسی دی تاریخی اساس ورته سي بارزش دي چې دوی مثلا نریدلی دی او څوک توجه نه ورته کوي پټول ولادت کې داشته ما
درست bale
حتی د اطلاعات فرنګ د موین سره ما خبرې وکړې ما ویل چې دغه تاسو یادداشت کوي د هر ولایت تاریخی آثار یادداشت کوي چې په کوم حالت کې دي معلومات ترلاسه کوي او دلته تدابیر ونیسي او دغه ورغوي چې دا ډیر د افغانستان لپاره مهم دی د افغانستان د هویت لپاره مهم دی چې دغه خلک چې د بهر ناراضي د سیلانیان بهرني سیلانیان اول دا چې د افغانستان د فرهنګ سره دوی باید آشنا شي وګوري چې څومره افغانان ملم پال دی هلته په بهر کې مونږ ته بل رقم سره د افغانستان شوړ چې ګویا دوی د مواد مخدره کې لاس وی یا دوی په جنگ کې دغه دی اختری الان چې دا څوک چې جنگ کې هغه محدود کسان جنگ طلب خلک دی او 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 ځانونه ټیکاداران د قوم معرفي کړی چې دوی عامل د بوران د افغانستان اما وګړي د افغانستان ډیر ملم پال خلک دي او ډیر سولهجوی خلک دي په دې چې د زایشاه په وخت کې یا د داوود خان په وخت کې توریستان به راتله د سندونو په غاړه کې کمپونه کوله هیڅ چا دوی ته ځغ نه کوله هر چا به همکاري کوله زما په یاد دی یو توریست یو کتاب کې لیکلی وو چې زه تللی وم ولاړم په دری پوهېدم ولاره مغزای چې ایوانات خسیږي ما ول ځان لیری واچول چې دغه یو پسق تقې څومره قیمت لري قیمت چې ما ته ځان ته معلوم کې مثلا نسو افغاني یا زر افغاني یا زر سلوپی قیمت لري وای زه ولاره مغه ته ځان می داسې خارجي واچو خو خارجي و چې دا پڅو دی دا چوپان ما ته وای چې دغه یو ول سو یا زر په قیمت لري ته چې ملمای ته ته نسو درکو یعنی تر دې هاته بری ول افغانان
دا خو ثابت ده درسته ده د افغانانو ملم پالنه ده د دوی یو هغه خپل خصوصي هغه یو کرکټر ده د افغانانو دا وځي خبره ده اوس بری شو بیرته دې ته چې افغانستان په دغه حالاتو کې خلک خپل څوک چې پیسې لري هغه لشي په افغانستان کې الټا پنګ واچوي او ټل جوړ کی یا مثلا کمبلزي کې دغه یو لکه دوی چې ورته استراحت گا او ریزورت وای د نور دنیا کې دغه زینې جوړ کی د ملي زینې جوړ کی خو اوس خدای مثلا پارکونه بندي قید و قیود ده د خلک ریشی د زین جوړم کې د دې بغټه سي چې مثلا سو کلاشیل ته بولدا چې دې ته بشرایت مساعد کنه مګر منګه کله کله اورو چې زن کسان ورغلی دي یا ډیر ورزی الته دغه زمينه سازي کوي یا غواړي ځان پوي کې چې کول شي افغانستان کې یو کار وکړي نه تاسو دې خبرونه چیرته اوریدلې دي چې څوک په افغانستان کې تلی الته یو ټل جوړ کړي په خپل پیسو باندې شخصي یا مثلا د تورستانو لپاره یو ځای جوړ کړي او سایل یو تفریغای جوړ کړي دا خبرونه تاسو اوري
یو څوک چې ما یو دوست للی او کونارټ للی او د هالند یو څوک للی او په افغاني صاحب منصب الته یو ټل جوړ کړي دا کونارټ سین پر غاړه باندې جوړي مونګل ته شپه تیر کړي یعنی ډیر خکار کې ډیر توریستان به راتله خو متاسفانه چې خپل حکومت به شرایط مثلا ممانعت د پارکو باندې د سټاسي ویل نه
نادم سه محترم ستاسو په اجازه ما سره بل ملمه هم شته په پروګرام کې د تعلیمي او بشري چارو مبارز دی ډاکټر عثمان نورزه صاحب د یو سوخ مخ کې د دسمبر په اوایلو کې د نومبر اخر کې د افغانستان نه بیرته راغلی دی زه غواړم چې د سلی دی لیدي او سی او دی لیدي ګرچې د ډیر وخت په افغانستان کې زی راځي التکار کوي زنه ولایتونو کې د خزو د پاره د چارو په برخه کې د ماشومان او د تعلیم تحصیل د ټپ په برخه کې د ټولو ساحو کې د مصرف دی چې د مختخ د سترګو لیدل هالووی چې توریزم ته د په نظر سومره زمينه الته مساعده ده نورزه صاحب محترم غږ میاوري
بله سلام خوب هستین خیریت شما خوب هستین
زنده باشین بخیر اومدین دکتر صاحب شما خود افغانستان بسیاری وقت د موجه می باشین از خاطر که بعضی پروژه ها دارین شما د موجه ور عملی میکنین فکر میکنین که د افغانستان برای توریزم شرایط مساعد باشه یا امکانش باشه که مثلا ما پول دارم میرم در افغانستان میخوایم یک شرکت باز کنم ما مثلا یک کسی دیگه پول دارم میره در افغانستان یک هتل میسازه یک کسی دیگه یک تفریحگاه میسازه فکر میکنی امکاناتش هست خوب است که کسی بره در افغانستان سرمایه گذاری کنه در قسمت امن است
ما شروع میکنیم به نام خداوند بزرگ تشکر میکنیم از شما که ما رو دعوت کردیم
خواهش میکنم
و می خواهیم بگم که ما تقریبا از وقتی که من 32 سال میشه به انگلستان زندگی میکنم و هر سال من یک دفعه دو دفعه میرم به افغانستان اول باید من خود خبرشان معرفی کنم که من خود می آگادم سیاسی نیوم نبودم و نفهم بود و از وقتی که کودتای هفت سر شد تا فعلا نوی طرف بودم و هیچ وقت طرفداری هیچ حزب و دولت و هیچ گروهی را نکردم. و من می خواهم که برای شما اول ازی بگم که مردم افغانستان از کودتای هفت سر تا به امروز فقط پایمال سیاستهای داخلی و خارجی شدم و مردم بسیار ناامید هستن. بعدا ما وقتی که صحبت از توریست میکنیم باید بگیم که با این مدت 40 سال ما به هر گروه و هر جنایی که بوده آدمای بسیار شریف و خوبی هم داشتیم و آدمای هم داشتیم که فقط به فکر شور و چپاول و خوردن مال یتیم بودن.
درست، بله.
من که به افغانستان رفتم به تاریخ 18 نوامبر سال امسال، من از میدان هوایی کابل رفقام از ایراد به مویتر آمده بودم. ما اولین دفعه حرکت کردیم، از ما فقط یک آرزوها بود، ما تمام کشورهای اروپایی مثلا ترکیه همین کل کشورها رو زیاد گشتیم. ما گفتم کجا بریم؟ ما گفتم بریم به جلال آباد. رفتیم جلال آباد، از جلال آباد رفتیم به کنر شو، به کنر بودیم کنار یک دریا، کنار دریای کنر، و همونجا یک کسی بود که خود از صاحب منصب بود به اردوی سابق و برادرها خود درخواست کرد که شما پیسه روان کنی. آدم یک لک دلار دمی کنار دریا بسیار به شکل به حساب اساسی چی جور کرده بود، یک هتل و رستورانی. و شو ما سه اینجا بودیم، شو ما رو بزرگ نگاه کرد، تو هم برای ما شیر چای و کیک و کلچه اینا آورد. تو بعد از کارکت میکردی نگم چند شد پیسه؟
او بخی نورزه سیب ده اوتال پیسه دیوار کردی شپی یا نه یا مفت؟
نه نه نه، پیسه سوا نخسته ایست.
دست رقم بزنس شو
ما ورتول چه سل پاون سل دالار ما دیر خوشتال چه دیتا ورکم آقا قبول و نکره.
خب بیا ما غد ملما پالنی خبرش وستاسی او تی ملما وگنلی خا
بیا بروست آقا شو چه موج ورقلو پا کنار که شپی و ورازی که هم طول زاری نوگردیده بیا ورقلو پا نورستان که موج ایتیا کلومتر پا وگن تکی ورقلو پا و ساعت که ایس لار نو و موج داسه بعد سرکونه اتلا چه ایس چا باور نکیده. خاصا موج اخپل مرگته وچه تخود موج ترکی کزی و موج اسپانیا کزی و موج سکرمنتو که آقا زایو چه پا امریکی کزی چه زو دا وگره دا خدای سنگ طبیعت جور کرده چه پردوان که داسه طبیعت نشته، دا اوبه وگره، دا قرب وګوره، دا خلق وګوره او دا خلق چې ما ولي
نورزه صاحب محترم، نورزه صاحب محترم متاسفانه چې تاسو سره پاول کزمون لاین نو وصل کېده د استودیو، نو په اخره کې راغلی ز کوشش کوم چې دغه کم وخت نه ډیر استفاده وکړو. سومره ولایتونو تلاري کده سی یو نظر ورکې چې آیا توریزم ته زمينه مساعده ده، امکانات شته؟ بله،
16 ولایت رفتیم و هر کاری که د 16 ولایت شده بود ما رفتیم، کنار، نورستان، تگاب، نجراو، کپیسا، سالنگ، تخار، بعد از آمدیم پلخمری، با آمدیم بقلان، باز آمدیم به غزنی، قندهار، تقریبا 9 روز. اولا این که به شما بگم که به همی 9 روز هیچ کس ما را استاد نکرد که از ما پرسان کند نظر امنیتی که شما کی هستیم، از کجا آمدیم. فقط در پسته پرسان میکرد از کجا آمدیم، به فلان جا میریم، هیچ فقط نگو تشکر بشینیم خود ما چای بخوریم. یک واقعیت است. بعد از از نظر توریست مردم، خود مردم افغانستان بسیار کار کردم. در هر منطقه شما که بریم در رای سالنگ، من وقت داود خان رفته بودم هیچ اصلا امکانات در رای سالنگ نبود. حال در رای سالنگ که شما بریم بهترین هتل ها و رستوران ها جور شده که معیاری، که هم برای خانم های هم برای مردا هم برای مثلا با می سالان که ما شب بودیم 3 چاینیز همونجا خریما بود. همونجا مثل قدیم ما 6 هم چای خوردم، کباب خوردم، یک ترجمان هم داشتم. اما وقتی که شما گپ از دولت میزنیم، دولت برای دولت هم مشکله که بتونه تمام همی سهولتار ایجاد کنه. یکی از مشکلات هم دی بود که مثلا دمی موتر که ما میرسیم 100 روپه همی تکس را را میگیریم، موتروان قول مقال میکرد که چرا 100 روپه تکس میگیریم. من گفتم همه کشورهای خارج به سر تکس استوار هسته، یعنی مردم افغانستان همون 100 روپیه که تکس میدم همون هم میگوستم چرا از ما میگیره.
خب خبر داده چه خلق غریب دی بیچاره دی، او بل ده چه زیادتر بشاید دی مالی او تکس پا مانا بندیم نپویگی او یا بای سخته گنی. بله، به هر صورت خب اصلی سوال داده چه توریزم تا زمینه مساعده ده، امکانات شته؟ خلق سنگ وکلشی چه نورو تا کار پیدا کی؟ بله،
زمینی توریزم بسیار آماده است که کسی بره، چون شرایط افغانستان شما میفهمید که هر ساعت و هر روز یک حالت داره، هیچ کس به حساب داخلی هیچ نوع برای خود افغانا هیچ مشکلی از نظر توریستی نیست که برام. و به هر جا که شما بریم هتل های بسیار لوکس جور شده مثلا که از طرف مردم جور شده، اما دولت هیچ نوع توجهی به می وقت که دولت جمهوریت بود نشده، فعلا نمیشه. و با حاصلی که این بسیار یک مسئله بزرگی، اول به طور مثال تشنابای معیاری که مثلا استاندارد باشه هیچ هتل‌ها در نظر گرفته نشده، مثلا دوم جای خوبی درستی در نظر گرفته نشده. بعدم یعنی که شما مقایسه کنیم به تناسب 10 سال پیش و 8 سال پیش خیلی رشد شده. مثلا ما به قندهار رفتیم، شو هتل که ما اینجا بودیم هتل 5 استار بود. به طور مثال همون هتلی بود که فکر میکنی شما به ترکیه با یک هتل 5 استار رفتیم. یا مثلا در قزوین همچنان اینال کار بیاد شده. اما
او بخی نورزای صاحب، بیا دغه هوټلونه چې فایسلر تاسو ویلی د دوی بیا یوش په دغه پیسې چې دوی اخلي د خلکونه خارجي او داخلي نه دم پم دې سویه دي د امریکای او د ترکیه په سویه دي.
نه هوټلای که بود مثلا سه نفر ما به یک اتاق خو شدیم، خدای چای صبح 1500 افغانی شد.
افغانی ها
1500 افغانی که تقریبا 20 دلار 25 دلار میگه پیسه میشه. یعنی به حساب قیمت افغانستان بسیار ارزان بود. منتها بعدم وقت در بر میگیره، هر کاری که ما مردم افغانستان میخوایم که همه کارا به یک وقت صورت بگیره خیلی مشکله.
تاسی د یو افغان په صفت چې تو هر کالی زم یا سوال میدم چې تاسو خو ایرات کې زنه پروژې لري خلکو سره ملاسي حکومتونه کوي، ایرات خو به حتما تللې ته دغه کومه اوریدونکو ته بیا وې کداغه اوریدونکو ته وې چې دغه مشکلات چې موجود دي چې توریزم ته زمينه مساعد شي د څنګه حل کېدې شي. فقط مو یو 2 دقیقې لرو، ډېر وخت کم دی. ها
صحبت کردن آسان است، عمل مشکل است.
مشکل
هر کس نظر میده که ایتو شه، اما وقتی میشه که خود مردم دست به دست هم بدن، خود دولت همگام باشم. هیچ کس به تنهایی خود نمیتونه که شما اونجا بتونه امنیت رو بگیرم، مثلا هتل هم جور کنم. مسئله عمده نیست که توریست به صفت اول، یک توریست که وقتی که میخوای بره بفهمه که جاندی به خطر نمیباشه، و دوم که میره همین چی که من میرم مثلا من میتونم یک جای دیگری رو ببینم.
تشکر. بله نورزه صاحب محترم، ډیر مننه تاسو نه. متاسفانه په اول کې روخ نشو تاسو سره، خو بیا هم ډیر ښه شو چې پروګرام ته راغلی او خپل نظر دې بیان کړو. کور دی ودان په مخه دی. قدرمن اوریدونکو، ساسې غږ پروګرام دی، د پروګرام ته شیخ خپل نظریات بیان کړي. خدای پامان، تر سبا.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان.
سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو